می‌گذارند.
په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري په دې خبري مجله کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د کونړ له چپې درې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي له تېرې ورځې راهیسې بیا د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي د طالب زندانیانو له خوشی کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي نو د وسولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د اروزګان ولایت یو شمیر خلکو نن په مرکز ترینکوټ ښار کې د حکومت لخوا د دو پخوانیو قمندانانو په نیولو باندې اعتراض وکړ. او د پښتون ژغورنی د غورزنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر نن محاکمه په بنو کې وشوه. پوره خبرونه د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشی کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي نو د سولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ښاغلی عبدالله نن دغه خبرې د وزیرانو شورا په پیل د غونډې په پیل کې وکړې. ځینی کارونه شوي، له هغې ډلې د طالبانو د بندیانو راخوشي کول چې هغه په ښه نیت دي، خو که چېرته دا کارونه کمپاینی بڼه ولري، په انتخاباتي کمپاینونو وتړل شي، بیا نو خپل اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ولسمشر ماڼۍ د ښاغلي عبدالله د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر تېره اونۍ د 900 طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان صادر کړ چې تر اوسه یې له مخې 1500 طالبان له زندانونو خوشي شوي. د اروزګان ولایت یو شمېر خلکو نن په مرکز ترینکوټ کې د ښار د حکومت لخوا د دوو پخوانیو قمندانانو په نیولو اعتراض وکړ. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د دغو کسانو شمېر شاوخوا 200 تنو ته رسېده او د ولایت په انګړ کې اعتراضي ناسته کړې وه. دوی ټینګار کوي چې د اروزګان د امنیت پخوانی عامر نورزی او په دغه ولایت کې د یو لارو پخوانی قماندان غلام دستگیر الماس باید بیرته خوشی شي. د اروزګان ولایت او امنیه قماندانی په دې اړه څویلو ډاډه وکړه. د اروزګان یوې باوري امنیتي سرچینې تایید کړي چې د اروزګان د امنیت پخوانی عامر نورزی له 1400 وسلوالو سره یو ځای نیولی. پر نورزی او غلام دستگیر الماس د غیر مسؤوله وسلوالو د لرلو او د وسلو د ساتلو تورونه دي. د لویو لارو د پخوانی قماندان غلام دستگیر الماس د نیولو پر مهال امنیتي ځواکونو یو نیم کانټینر بیلابیل وسلې هم ضبط کړي دي. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د هند په جی 1 نړیوالو لوبو کې اتلولي وګټله. دا خبره د تکواندو د ملي فدراسیون نن د دغو لوبو لعکسونو سره یو ځای په خپل فیسبوک باندې خبره کړې. افغان ټیم په دې لوبو کې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو په مټ د سرو زرو اته، د نقرې شپږ او د برونزو څلور میډالونه ګټلې دي. د هندوستان د جی 1 تکواندو لوبو ته د افغانستان، زیمبابوې، بوتان، هندوستان، استرالیا، نیپال، قزاقستان، عمان، عربستان، قطر، جاپان، کرواشیا، سوریه او بنگلاديش شاوخوا 2500 تکواندو لوب غاړي ورغلی وو. د طلا میډال ګټونکو لوبغاړو ته لس امتیاز ورکړل شوی دي چې وبکولای شي نړیوالو اتلولیو او اولمپیکي لوبو ته د ورتلو په برخه کې ترې کار واخلي. دا لوبې د جون تر 14 روانې وي او نن یې د پای مراسم وو. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمېر مشر او د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر نن دوشنبه په بنو ښار کې محکمې ته ورسول شو. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو غړی حنیف پښتون مشال راډیو ته وویل
علي وزیر ډېر مطمئن وو او په ډېر ګڼ شمېر ملګري هر غلي وي. میز دا ډډګرنه ورکوي خپل قوم خپل ولسته چې میز پدا جلینا پدا باندې میش څوک نشي ویراولای. همیش نور حوصله هم سره مضبوط دي. همیش د قانون او د آئین د سیور لوند خپل جدوجهد تحریک دا ان شاء الله دغه سي جاري وي.
د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر د می پښپګوشتمه د شمالي وزیرستان د خړکمر تر پیخي ورسته بند تاچول شوه. محسن داوړ هم چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او د پاکستان غړی دی د پارلمان غړی دی هغه هم بندي شوی دی. علي وزیر او محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي پاوز تورنوي چې د می پښپګوشتمه په خړکمر کې پر سولېزو مظاهره چانو ډزې کړې، دیارلس کسان یې وژلي او تر څلوېښتو نورې زیات ټپیان کړي. د پاکستان پوځ بیا ادعا کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوسته باندې برید وشو، پنځه عسکر ژوبل شول او په ځواب کې هم عسکرو ډزې وکړې چې درې ولسی کسان پکې وژل شوي. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي تر لس ورځو پورې به د بډایه شویو یورانیمو له ټاکلې اندازې واوړي. د دې ادارې ویاند بهروز کمالوندي د عراق د درنو اوبو له زیرمې د رسنیو د استازیو د لیدنې پر مهال وویل له نن نه به د بډایه شویو یورانیمو له 300 کیلوګرامه ټاکلې اندازې د اوښتو ورځې شمارو. هغه وویل د جون په 8مه به ایران له دې اندازې واوړي. د ایران د اټومي انرژي سازمان داسې وخت د بډایه شویو یورانیمو له ټاکلې اندازې د اوښتو خبره کوي چې دا هیواد باید د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د تړون په اساس له 300 کیلوګرام زیات بډای شوی یورانیم ونه ساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څه وخت مخکې اروپایي قدرتونو ته شپېته ورځې وخت ټاکلی و چې د دوی ترڅنګ ودرېږي، کنه د بډای شویو یورانیمو زیرمه کول به پیل کړي. امریکا له کله چې له ایران سره له اټومي تړونه وتلی دی په دغه هیواد یې کلک بندیزونه لګولی دي او ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون یوه تېروتنه وه. نریندرا مودی نن د دویم دورې لپاره د هندستان د صدر اعظم په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. له مودی سره په دې وخت په هندستان کې د شپږو اونیو پر مهال په شوې انتخاباتو کې بریالي استازیو هم وفادارۍ لوړه وکړه. مودی وویل د هیواد د اساسي قانون ټولې مادې به له امتیاز ورکولو پرته عملي کړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د ویست انډیز او بنگلاديش لوبه روانه ده. د ویست انډیز د کرکټ ملي ټیم د اتو لوبغاړو په سوځېدو بنګلاديش ته 322 منډې هدف ورکړی دی. د ویست انډیز لپاره تر ټولو ډېرې منډې د ویست انډیز لوبغاړي شاین هوپ وکړي چې شپږ نوي دي. ویست انډیز به بنګلاديش به اوس د دغو منډو د پوره کولو لپاره میدان ته کوزیږي.
لسفی ولستنک زمننه چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه او اورول کده خبرونه غوړي بیا وګوري د ازادي رادیو په وی پانه کې شته په دمو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولنه پرپورنه کې باور چې د کونل چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وای یو ځل بیا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ نښته پیل شوې ده.
تقریبا امارات هم په دې غواخ کې خلکو ته چې مونږ د داعش سره نه خلو دی هم په دې د پای انداز کې پراته دي، نو خلک اکثره دغه نه مجبور شو خپل کورونه پرېښوسته او په کډه شونه.
د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر مظاهره کوونکو د دې ولایت د امنیت پخوانی امیر او د شهرا کندک د قومندان د آزادولو غوښتنه وکړه.
چې د حکومت سره دا تلس کاله خدمت کړی دا قرباني ورکړي دي. دی راځي په خپل سر د واجب اجازه د نور مشرانو به اجازه دی ورته پر قرباني چپاوي.
د ولسی جرګې ادارو لنشاوي په خوانی او نږدې یو سلو شلو وکیلانو تر اوسه خپل وسلې او نور امکانات نه دي سپارلې.
کچیر ته په چین څخه د همکاري غوښتنه وشي یا د چین د وساتت
غوښتنه. اکثریت وکلای د 120 نفر سلام امات بر شورا تصیب نکردل.
د هغو راپورونو لخبریدو وروسته چې وایي چین د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیاتې ښکېلتیا لپاره تیاری نیسي، ویل کېږي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر د یو پلاوي په مشرۍ چین ته تللی. چین د افغانستان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي؟
که چېرته په چین څخه د همکارۍ غوښتنه وشي یا د چین د وساتت غوښتنه وشي څه فکر کوم دا یو مثبت
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لو خورونه کې د اف ام په 3.5 په صاف او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امر ستوړند کوم. د افغانستان په ختیځ کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو زیاتوالی اندېښنې راپارولې دي. د کونړ د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ چې پکې داعش ډېر فعال دی اوسېدونکو وایي چې یو ځل بیا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې ترمنځ نښتې امپیل شوې دي. له دې مخکې هم د دواړو ډلو ترمنځ په سیمه کې سختې نښتې شوې وې چې د دغو نښتو له امله ویل کېږي چې له 3000 زیاتې کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د سیمې اوسېدونکو وایي چې په چپه دره او مانوګي ولسوالۍ کې داعش او وسلوال طالبان یو ځل بیا یو بل ته په مورچو کې ګوته په ماشه ناستي او هر وخت د یو خطرناک جنگ پیل کېدو ویره شته. دی دوه تنه وایي
زید الله احمد تقریبا امارت هم په دې ګواښ کې خلکو ته چې مونږ د داعش سره نه خلو دی هم په دې دفاعي انداز کې پراته دي. نو خلک اکثره دغه نه مجبوره شو خپل کورونه پرېغوسته او په کډه شونه ټول ورځ په دغه معلومات راځي چې اوس نه خلی او دا ونه خطر نو خلی په همدې مشکلات سره خلک اخته دي.
یو بل ته ګواښونه کوي ورځ تر بله. عام امارت پاتېږي غواړي چې داغو داعش جنګیالیو سره جنګ وکړي. عام دولت غواړي چې جنګ وکړي. وضعیت عادي نه دی. هر سړی په خپل تېښته
کومو خلکو چې له خپلو کورونو پخې سپکې کړي او سرونه یې امنو ځایونو ته رسولي یو څه مطمئن دي. خو اوس هم د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیښېدونکې جګړې ساحو کې په زرګونو کورنۍ د نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې داعش او طالبانو څو ځایه په یو بل بریدونه کړي. والی دا ونه ویل چې دوی د دواړو ډلو ترمنځ روانه جګړه کې د کوم لوري پلوي کوي، خو وی ویل چې دوی غواړي لومړی له داعش څخه کونړ پاک کړي.
د دې هیواد دښمنان دي، د دې هیواد د ګټو او د ملي حاکمیت دښمنان دي. موږ ته ډېر توپیر نشته، خو دومره توپیر دا چې طالب داخلي پدیده ده، دغه سره د جورجاړي امکانات شته او د داعش سره د جورجاړي لاره نشته او ټول دالیزونه بند دي. دغوی ناول منطقه پاکوو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم دې ته نه دی اندېښمن چې د ولایت یو شمیر څنډو ته یې داعش رسېدلې، خو وایي که داعش د کونړ په چپه دره او مانوګي ولسوالیو کې نور هم ځواکمن شي نو کېدای شي چې پارون ته غځېدلې لاره کې ستونزې پیدا کړي. دا یوازې د چپې درې ولسوالۍ نه ده چې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیښېدونکې جګړې خلک ویره کې چولي، بلکې د مانوګي او ټپور ولسوالیو اوسېدونکي هم د دواړو ډلو د احتمالي جګړو د پیل کېدو او د هغو په پټنځایونو د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو بریدونو اندېښمن کړي دي چې داسې نه دوی او د دوی ماشومانو ته په جګړه او یادو بریدونو کې زیان ورسیږي.
د افغانستان په ختیځ په تیره بیا کونړ ولایت کې مو د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو او دغه راز د پراخو جګړو چې د دې ویرې د سیمې اوسېدونکو سره پیدا شوې ده په باب راپور واورېدل دی. مخکې د کونړ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته هم ورته اندېښنې څرګندې کړې وې. د دغو اندېښنو په باب مو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه څه کولی شي چې په سیمه کې د اسلامي دولت ډله وځپي، د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال ویان زبیر عارف سره خبرې کړې وې. ښاغلی عارف وایي چې دفاع وزارت به پرې نږدي چې په ختیځ کې داعش سر راپورته کړي او د دې ډلې زپلو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. زما همکار صفي الله ستانکزی له ښاغلي عارف سره غږېدلی په سر کې ترې پوښتنه کړې چې افغان پوځیانو په کونړ کې د داعش د خطر د دفع کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي.
د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه دې ته ژمن دي چې د هېواد هر دښمن، هره ډله کفاله، هره توسي ډله وي، هغه که د داعش په نوم وي، که هغه د خالد په نوم وي، که هغه د جیش محمد په نوم وي، دا زموږ د هېواد دښمنان دي او د دې خلکو د لمنځه وړلو لپاره موږ ځان ژمن بولو. دا چې دوی په کونړ کې دي او که دوی په ننګرهار کې دي، زموږ لپاره د هېواد دښمنان دي. تاسو په تېره کې د دې شاهدان وي چې د هېواد دفاعي امنیتي ځواکونه د منظم پلان پر اساس باندې دوی په ننګرهار کې مځپل، همداسې په کونړ کې مځپل، همداسې په لغمان کې مځپل، نو دوی کوشش کوي چې بعض ځایونو کې خپل بیا اثر رسوخ زیات کړي او په بعض ځایونو کې دوی جګړې کوي. نو مونږ هماغه کړنه دوی سره کوو، لکه د هېواد د نورو دښمنانو سره چې کوو، هغه کوم تروسی ډلې چې دي نو زموږ عملیاتونه د دې پر خلاف روان دي او هغه شپنی عملیات هم دي. همداسې زموږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بردونه کوي. تاسو په شاهدان وي پرې تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستي هفته کې چې دی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه تعدي بعضې قومندانان له منځه لاړل. نو موږ هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ستاسو دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته به دوام ورکوي.
امریکایانو خصوصا د امریکا د مرکزي قومندې مشر فرانک مکنزي ویلي وو چې داعش موږ ته خطر دی او بیا په خاصه توګه په افغانستان په ختیځ کې دا ډله ډېره فعاله ده او اندېښنه لرو په دې اړه باندې. او یو بل څه یې ویلي چې دا د موږ عملیاتو دې ډلې باندې ډېر تاثیر نه دی کړی. څه فکر کوئ چې ولې داسې یو څه روان دي؟
داعش یو بارنۍ پدیده ده. دا د افغانستان لپاره هم یو ګواښ دی او دا یو نړیوال تروریزم دی. په حقیقت سره دا د نړۍ په امنیت او ثبات کې ډېر مشکلات ایجاد کړي دي. نو دا چې د افغانستان د پاره یو ګواښ او تهدید دی نو موږ دې سره هغه چلند کوو چې د افغانستان د دښمنانو سره کوو او موږ امید لرو چې ډېر ژر وکولای شو دا خلک له منځه یوسو او ختمي.
افغانستان دفاع وزارت ویان زبیر عارف چې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یاد داعش په وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اقداماتو په باب چې روسیې څه کړي او په راتلونکي کې څه کول غواړي یا هدف څه دی چې د دغې ډلې د ځپلو لپاره به په سیمه کې څه کوي نور معلومات راسره شریکول. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان په ویل کېږي په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې ډېره فعاله شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر مظاهره کوونکو د دې ولایت د امنیت بخوانی عامر او د شهره کندک د قومندان د آزادولو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو سیمیز خبریال وایي مظاهره کوونکو چې شمېر شاوخوا سلو تنو ته رسېده خبرداری ورکړ چې که غوښتنه ونه منل شي نو اعتراضونه به پراخ کړي. د راپورونو له مخې تېره شپه افغان ځواکونو د دې ولایت د بخوانی عامر د امنیت بخوانی عامر پر کور عملیات وکړل. لشپاړس ملګرو سره یو ځای ونیو او تر دې دوه ورځې مخکې هم د دې ولایت د شهره کندک بخوانی قومندان نیول شوی و. لسیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دغه اعتراض کوونکي له هغه وروسته د ترینکوټ ښار واټونو ته راووتل کله چې تېره شپه افغان ځواکونو د دغه ولایت د پخواني امیر امنیت نورزی پر کور شپنی عملیات وکړه او له شپاڼستانه ملګرو سره یو ځای ونیولې او زندان ته یې واچولې. او دوه ورځې مخکې بیا د یاد ولایت د شهره کندک د پخواني قومندان غلام دستګیر الماس پر کور هم شپنی عملیات ترسره کړه او ویې نیولې. د پخوانی امیر امنیت د نورزی د نیول کېدو په تړاو تر اوسه پورې امنیتي مسولین څه نه وایي، خو په دغه ولایت کې یوې دولتي باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه افغان ځواکونو د یاد ولایت د پخوانی امیر امنیت نورزی پر کور لومړی شپنی عملیات ترسره کړي او وروسته یې په خپل کور کې له شپاڼستانه ملګرو سره یو ځای نیولی او زندان ته یې اچولی. سرچینه زیاتوي چې له نوموړي سره افغان پوځیانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم نیولې. سرچینه وایي چې افغان پوځیانو ځکه نوموړي نیولې چې غیر قانوني وسلې ورسره وي. اوس بیا دغه اعتراض کوونکي وایي چې نیول سوي کسان بې ګناه دي او کوم جرم یې نه دی کړی. دی وایي د یادو کسان نیول کېده د شخصي دښمنۍ په معنا ده
چې د حکومت سره دا تلس کاله خدمت کړي، دا تلس کاله خواري کړي دي، قرباني ورکړي دي، شهیدان ورکړي دي. دی راځي پر خپل سر د واجب اجازه، د نور مشرانو به اجازه دی ورځي پر قرباني چپاوي. موږ د حکومت هر قانون ته مشاهیر زموږ سره شعر څوک حساب دی لري. د رئیس صاحب جمهور سره نیولې، د ډاکټر صاحب اجرایي رئیس سره نیولې، بیا راځي د وزیر داخله، د وزیر دفاع او د والي او د کمانډان پر مشاهیر
تر وزګان لسونه به عزت کیږي. خدای پر لږه جمهور ته میدان ته دغه میډیا لارې دې چې مست کازای ورګانو راوستو، مست ادلی ورګانو راوستو. په دغه ټول په اړه یو کازا راځي په دغه روزګان کې دغه دغه حالت برسي کې او دغه ولس حقوق تنظیم غواړي.
دغه اعتراض کوونکي غواښ کوي کې نیول سوي کسان دولت ورته خوشي نه کړي نو اعتراضونه ته به دوام ورکړي.
پر خپل ولس نه شا کوم چې نور به نه بيږي، نور په دغه په خو بيځه شي راويشته چې دا خلک زموږ عزت خلک زموږ کور خلک زموږ ناموس ته احترام کوي، زموږ خاطر ته احترام کوي. نو نور بلای مشکل نه سايسو، نو نور موږ د قانون ته بلای احترام کوو.
واخیست. ورستای اقدام دادی چې زموږ مشران اوس هم د خلګ آرام کړی دي چې په سایه باندې کار کوو. کنات په زرهاو انسانان اوس دی آماده چې راپورته سی او دغه سی خبرګون وشي چې دغه جنده پر مځکره وغورځي لکه د طالبان د چره وغورځول.
د ورزګان ولایت مقام مسولین او د امنی کمانډانی مسولین بیا په دیاړه لڅویلو ډاډه کوي. کمانډان غلام دستګیر الماس او امیر امنیت نورزی په دغه ولایت کې د نفوذ لرونکو کسانو څخه و. د ورزګان امنیتي مسولینو که څه هم تر اوسه پورې د پخواني امیر امنیت د نورزی په تړاو څه نه دي ویلي، خو د دغه ولایت د شهرا کنډک پخوانی کمانډان غلام دستګیر الماس یې له وسلوالو طالبانو سره په لاس لرلو تورن کړي او ویلي دي چې لسګونه مې لسپکې او درنې وسلې هم له کوره ترې راایستلي. دا په داسې حال کې دی چې څو میاشتې مخکې هم په دغه ولایت کې افغان پوځیانو د دغه ولایت یو بل پخوانی امیر امنیت رحیم الله هم ونیولی او زندان ته یې واچولی. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
دغه خبرونه لخبری دوه وروسته چوي چین د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیاتې ښکېلتیا لپاره تیاری نیسي. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر دی او پلاوی په مشرۍ چین ته تللی دی. تر دې مخکې هم چین ته د طالب مشرانو د تلو ویل شوي و، خو دا لومړی ځل دی چې په قطر کې د دې ډلې د دفتر نوی مشر چې تېره میاشت موسکو ته هم تللی و د یو پلاوی په مشرۍ چین ته ځي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي که څه هم د چین رول د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت تمامېدی شي، خو افغان حکومت باید پرې څارنه وکړي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی پرې رپورټ لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر چین ته د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان سولې د خبرو اترو لپاره تللی. دا خبره طالبان ته نږدې ځینو سرچینو نړیوال رسنیو ته تایید کړي. له دې سره پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب پلاوی دغه سفر د افغان سولې په مسله کې د سیمه ایزو هیوادونو د ښکېلتیا او د خپل دریز د څرګندولو په هدف دی.
زما فکر باندې دوه هدف پکې لري او دوه فائدې لري. د اسیا مملکتونه باید چې د خارجانو په وتلو کې یا د غم چې افغانستان ته راغلي دي په دې کې سره شریک شي. کول دوه ماده پیدا وي چې طالبان دې بزی د خپل نظر باغو ته دغه کوي شکاروي چې موږ په افغانستان کې داسې سلوک کوو د خلکو سره چې هغه قناعت بخش وي، نو دوی ته هم قناعت په دې باندې ورکوي چنایان ته.
ښاغلی اکبر اغا وایي انګېرنه کېږي چې له چین وروسته به د دغې ډلې مشران نورو هیوادونو ته هم د ورته هدف لپاره سفرونه وکړي. حتی موکړه چې چین ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر د سفر په اړه د طالبانو د ویاندویانو نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې می میلادي میاشتې په لړ کې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو 14 کسیز پلاوی مسکو ته هم سفر وکړ او هلته یې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاسونو سره هم خبرې اترې لرلې. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه سید خالد سادات بیا وایي که د ملا عبدالغني برادر سفر چین ته د دغه هیواد د همکاریو لپاره وي مثبت اړخ لري، خو افغان حکومت باید په جدي ډول څارنه ولري.
په ټوله کې کچیر ته په دې باندې رسرخیږي تر څو د چین څخه د همکاري غوښتنه وشي یا د چین د وساطت غوښتنه وشي، زه فکر کوم دا یو مثبت اقدام دی. ولې افغان حکومت باید دا مسله تر نظارت لاندې ونیسي، هسې نه دغه د همکاري مسله پر مداخلې باندې واوړي، ځکه دغه د چین سره د طالبانو کتل او لیدل له یو اړخه د همکاري بحث لري، له بل اړخه د مداخله بحثري.
کارپوهان وايي په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر د سفرونو یو بل هدف په قطر کې له امریکایي پلاوي سره وم پړاو خبرو ته چمتواله هم بلل کیږي، ترڅو په دغه پړاو خبرو کې دواړه لوري یوې مثبتې پایلې ته سره ورسیږي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګه چې تر اوسه د رئیس د غوړه کېدو پر سر جنجال پای ته نه رسیدلې، دارالانشا وايي پخوانی نږدې 130 وکیلانو تر اوسه خپلې وسلې او دولتي امکانات نه دي سپارلې. د دارالانشا د ادارې او پالیسۍ مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ارګانونو ته هم رسمي مکتوبونه لیږلي دي، خو تر اوسه پورې هغوی اقدام نه دی کړی. تفصیل د نجس صفوي پر راپور کې.
که څه هم د ولسی جرګې د دارالانشا چارواکي د دغو وکیلانو نمونه وانخیستل، خو ویل تر اوسه نږدې 130 پخوانیو وکیلانو خپلې وسلې او دولتي امکانات نه دي سپارلې. د ولسی جرګې د دارالانشا اداري او پالیسي مرستیال رحیم الله غالب د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوب لیږلی، خو تر اوسه پورې اقدام نه دی کړی.
یوازې محدود کسان چې شمېر یې 2 یا 3 دي خپلې وسلې سپارلې. اکثر وکیلانو چشمیر نجده یو سلو شلو در رسیگی روس خپل وصله و مهمات شورا تا ندی سپاری مونگ رسمن لدوی غوختی و امنیتی ورگانونو تمو رسمی مکتوبون لیگلی خود روس پا ده تراو اقدام نده شده
بخند که اینا رو تصدیب کن تابل نکن
راپور نوی پا لزگون و دولتی الورپوری کسان چه پخانی وزیران، والیان او زنی نور کسان پا کی شامل دی پراتل دی چه اوس محل کم رسمی دند ولری ده حکومت گراند بیا او زره نقلی وسایت کاروی ده قانون پر بنسټ حکومتی چارواکی باید ده دوی ده دند دی لختمی دو سره دولتی امکانات خپل و اروندو ادارو تا وسپاری خود ولسی جرگی یو شمیر غری وی هغه شمیر وکیلانو چه خپل وسلی او نور امکاناتی ندی سپارلی ده یو شمیر حکومتی کڑی و لخوای ملاتړ کیږي رمضان بشر دوست وی
موتورای دولتی دفتر شون قرار داده شد
دو دوی پواک کلا هم دولتی موتر وسلی کار او دو ولسی جرگی زانگر ووجی موتر لمبر پلیت ده چه گن استونزی پیدا کوی دو دوی لخوا سخت مقاومت موجود ده او دو یو شمیر حکومتی کڑی و لخوای هم ملاتړ کیږي
حسم وکړه چې په دیړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی لومړی ژمنه او بیا یې په دیړه لسویلو ډډه وکړه تر دې وړاندې بیا د افغانستان جمهوری ریاست ویلي حکومت په دې برخه کې جدي دی او ټولو ارګانونو ته یې امر کړی چې په دیړه پلټنې وکړي او ټول دولتي نقلي وسایط راوګرځوي
او وسو انګلستان ته چیرې چې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالي امپایل شوی اوس لوبه د ویست انډیز او بنگلاديش ترمنځ روانه ده د ازادي راډیو خبریال هم هلته ده وصل وسال سره د ټلیفون په لیکه ده وسال صاحب خبرونه ته خره غلاست لوبه څنګه روانه ده
او ډیره زیاته مننه نورې سپ تاسو ته ورزونکو ته سلام وړاندې کوم د ویست انډیز او بنگلاديش لوبه روانه ده او ټیمونه هڅه کوي چې نننې سیالۍ کې بریا ته ورسېږي خو موږ به د افغانستان په لوبې خبرې وکړو چې سبا ته د ولسمشر هم د لوبې لیدو ته راځي زه همدا اوس په مانچستر کې یم په اولډ ټرافورډ لوبغالي کې چېرته چې افغان لوبغالي همدا اوس په تمریناتو باندې بوخت دي دلته لوبغاړو سره مې خبرې وکړې د سبانۍ لوبې په اړه مسؤلینو سره مې خبرې وکړې نو همدا شېبه دوی بیټنګ سیشن د توپوهنې په برخه کې دوی خپل تمرینات کوي بالینګ برخه یې پای ته ورسېده نو دوی تیاری نیسي او همدا وایي چې سبا ته به ممکن په لوبډله کې یو لړ بدلونونه هم راشي په ځانګړې توګه د اوپننګ په برخه کې یا هم سمی شینواره چې په تېرو سیالیو کې نو ویل کېږي چې هغه ته به هم سبانۍ لوبه کې چانس ورکول کېږي او دوی به په متفاوت ډول په دغه سیالۍ کې سبا ته څرګند شي نور څه
بله وسال صاحب تاسو د افغان ولسمشر اشرف غنی هم وویل چې د دې لوبې نندارې ته ورځي دغه راز کراته وویل چې هلته نور افغانان هم به سبا راشي د دې لپاره چې د افغانستان د ملي ټیم ملاتړ وکړي
بله په ټولو سیالیو کې چېرته هم چې د افغانستان لوبه وه افغانان چې دلته په لندن کې میشت دي ډېر په مینه په ډېر شوق او جوش و خروش سره دوی میدان ته راځي بیرغونه د افغانستان ځان سره راوړي وي په مخ باندې رنګونه همداشان د لوبغاړو عکسونه دوی سره وي یعنی په پوره شوق سره افغانان دلته راځي او لوبه دوی له نږدې څاري په هر حال کې افغان لوبډله لوبه بایلي کې ګټي دوی ملاتړ ته دوام ورکوي
بل ډېر مننه وسال صاحب د نن لوبه په ارتباط باندې هم باید ووایو چې ویست انډیز د بنګلاديش ترمنځ لوبه روانه ده د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډو هدف ټاکلای دی او دا ډیر غټ هدف هم دی بلې قدرمن اوریدونکو ازادي راډیو او ری هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو او اوس یو بل موضوع د بخښنې نړیوال سازمان د ناروی پر حکومت غږ کړی چې افغانستان ته د اوس صغیر افغان هلک او د هغه د کورنۍ د غړو د جبري ستنولو مخه ونیسي احمد تکل نور جزئیات اوروي
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ناروی پر حکومت غږ کړی چې خپل هیواد ته د یو شپارس کلن افغان او د هغه د خور او ورور د جبري ستنولو مخه ونیسي امنیسټي وایي که احسان عباسي 40 کلنه خور یې طیبه او 22 کلن ورور یې یاسین افغانستان ته واستول شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخامخ شي د دې سازمان لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا درې کسان او مور یې د شنبې په ورځ له ناروې څخه د ترکیې استانبول ښار ته واستول شول خو د دوی مور ښایي د روغتیایي ستونزو له کبله بیرته ناروې ته ستنه شي د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې احسان او یو خور او یو ورور ښایي له استنبول څخه کابل ته واستول شي. په بیان کې د دې سازمان د اروپایي څانګې د مرستیال مشر ماسیمو موراتی له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي له هغې ټولنې چې په تیرو اوو کلونو کې ژوند پکې کړی د دې کورنۍ لرې کول له واکه د ناوړه استفادې معنا لري او که ناامنه افغانستان ته د دوی د استولو چاره بشپړه شي نو ښایي د دې کورنۍ غړي سره جلا شي، د هغوی ژوند به له ګواښ سره مخامخ شي او راتلونکی به یې وتروړل شي. د امنستی د بیان له مخې طیبه عباسی چې د بشري حقونو له فعالانو څخه ده په ایران کې په یوه افغانه کورنۍ کې زیږیدلې او په 2012 کال کې له خپلې مور سره ناروې ته تللې ده. بیان زیاتوي د ناروې حکومت د دوی د جبري ایستلو پریکړه ځکه کړې ده چې وایي افغانستان امن دی، په داسې حال کې چې برعکس په دې هیواد کې جګړه توده ده او د لوړې کچې تشدد پکې روان دی. خغلی موراتی وایي افغانستان ته د دې کورنۍ جبري استول د ډیرو اروپایي حکومتونو د بیرحمانه او انسانیت ضد پالیسیو څرګندونه کوي. د نوموړي په وینا دا حکومتونه په افغانستان کې د ژوند پر حقایقو سترګې پټوي څو د هغو کسانو شمیر زیات کړي چې له خپلو هیوادونو یې باسي.
په همدې راپور سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. البته زه نور یاس نوریل تاسو اجازه غواړم، لازم راډیو سره اوسئ. وروستۍ خبري مجله پاتې ده.